مبارزه ځنګړو پولیسو د ثور د میاشتې په 13مه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې برید کړی چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرامه چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرامه کاربن او څه اندازه هیروئین نیول شوی دی. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل څلور نیم ټنه بنګ یې هغه مهال ونیول شوې چې ټاکل شوی وه له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر وویشل شي.
به مقدار 4.5
څلور نیم ټنه بنګ یې هغه مهال ونیول شوې چې په یوه ټیلر موټر کې پټې کړای شوي او په پام کې و چې هلمند ولایت ته کاچا کړی. په دې تور نیول سوي کاچا کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي.
دی یادونه ورده چې په دې وروستیو کې له فرات څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,015,000 د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ نیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو سره ونیول شو. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. نیول شوی کس له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
دا معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی. دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لوی ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مفهوم دې ته تشکیکی کې چې ولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50 لک افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد هم نه دی ادم ته بس کم ظلم کوي. خپل زامن ته، خپل لور ته من کم ظلم کوم، خپل خزه ته، خپل خواخه ته، دې ټول ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډیر بې پروا سره ده. پلار څه خبر ده؟ وزان داسې ښه یي لکه په کور کې چې پېښ شوي نه وي.
اوس خپرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د امنیت روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د امنیت روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له دوو میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د امنیت روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کابل څخه د بیکوره معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
تقاضا برای مواد مخدر با جمع‌آوری میشوند 10 نفر
لکابل خار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې خار کې د نشې مواد غوښتنه په سلو کې څلوېخ راکمه سوې ده. د هغه پروګرام له مخې چې ښاغلي ولسمشر منظور کړی په پام کې ده چې له دې خار څخه ټول معتادین راټول کړو، خو د کرونا وایرس له راتګ سره د دې پروګرام لپاره ځانګړې سوې پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کېږي. کله چې معتادینو ته ځانګړې سوې پیسې مخ ته راکړل شي، ټول بې سرپنا معتادین به راټول او نه میاشتې به یې د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4000 بې کوره معتادین اوسېږي چې لا هم څه د پاسه 2500 کسان یې په ښار کې تر شنه آسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کرونا ویروس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې دا قشر د کرونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کېدلو مخه ونیسي.
دوا عمده مشکلات چې رامنځته کی یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی وکړي او د تداوی څخه وروسته بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت انفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه یې راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغ کسانو په پرتله په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یوه کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته یې د کرونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا له خبرېدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام ګړندې شوی، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د معتادینو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. په دې معتادینو کې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې دې کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې معتاده ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
ډارېږم چې د معتاد لور له امله د کرونا وایرس کور ته رانشي. زوی او وړه لور مې ونینیسي. لور مې ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنټین پر مهال د نشه یي موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر معتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړې تر څو نشه پرېږدي. د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د معتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل معتاد غړي په کورونو کې وساتي.
خانه خدمات ما بشه ارزه میکنیم و
موک متادینو تا پا کورونو که روختیایی خدمات ورندی کوو او دی دوی کورنه او تا توزیه کوو چه دی زان پشان دی خپل موتاد غره هم قرنطین کری که دی باند تگرتک دیر شینو زانونو او کورنه او تا ستونز پیدا کوی کله چه زموک همکاران کورونو تا دی نارو لیدلو تا ورزی حال تا دی دوی کورنه او تا هم دی وقای پر معلومات ورکوی
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د قرنطین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دې واستوي.
افراد معتاد مقاومت بدنشان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی. دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولای. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. د غړول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
کته هم په کرونا وایروس باندې د اخته معتادینو کره شمیر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا وایروس د انتقال ګواښ ډیر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د قرنطین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د قرنطین د مودې اودېدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د قرنطین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري.
هغه کسان چې مثلا کب قرنطین وي که غیر قرنطین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغېزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نو غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي چې یو نو رواني احتیاط دی، یعنی راتلونکي نسل ماشوم دی ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغې په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظره آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغې عمل باندې روږدې شي. دویمه نوه احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی، نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکوي او فوفکوي هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنې هم متاثره کېدی شي او دغه ذرات هم اغوی تک ورزی د سره چپوتا کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم رګدی کوي د سګو د تنپوسی لارو د برانشونو د راخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنپوسی ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مفایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتما څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوستی ترمنز مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنز هم مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې یو کس کا نشه کوي داغه مقابله خزا مثلا یا خور یا بلورور او تورې چې ته دا کار مکو دا به داغه خبره نه منی سون دا خپل نشه په زور کې دی او غواړي خپل غایتیات پوره کی هغه مقابل کې د سره خصومت پیدا کیږي د سره بدنیتی پیدا کیږي د سره کرکه پیدا کیږي د سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي د سره فزیکی برخورد خبره رسیږي چون دا یو نشئی دی په ځان باندې نه پوهیږي حتی کیدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتی او خطرناک مشکلات فزیکی جنگونه او ناوړې پیښې رامنځته شي. خدای نه خواسته حتی دې پورې چې امکان نه دی شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښه کړي.
هغه معتادین سي په کورونو کې قرنطین دي دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي.
زما ورته پیغام دا دی چې دوی دې بس کې دا نشې دا زهریات دی نور مه استعمالوي او دا قرنطین د دې لپاره یو ښه موقع ده چې د دې شینه استعفا وړاندې کړي او آینده دپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیا نن بیا هم کوي نو دوی دې کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي په اوتاد کې دې دوی نه کښېني ځکه د دا چوف او پوف مستقیمن په دې ماشومانو مستقیمن په دې زنانو مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعت خوریږي او د دې تجمع پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي د هغې ضرر څو چند دې نه زیات دی چې کله د دې د زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي التهاب پړسوب رامنځته کوي چې د آینده دپاره د نورو مرضونو دپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسې غواړئ چې ما موتاد کړې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
سلویخ کلن فریدون لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې د رنگمالی استاد وو او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنگمالی ساختمانی د موټر رنگ د رنگ انوارۍ کاوچ دا ټول قسمونه مستري ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو د غټ غټ کورونه مې رنگ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و. نور هغې نه پورته تر ډېر زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې نه هل انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و. څلور پنځه کاره به زما و کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړه کار هم لاړه ټول شیان بېرته صفر ته راغلل. بېخي کار ته مې زړه نه کېده. چاته به نه ورتلمه بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ کچا راکولم بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته دغسې سیستم خراب شو. بېخي ژوند مې تباه شو. د سادي تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی چې د چار باندې یو لک ډالر اعتبار مو بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. که همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قرضداره مې وه. چې په نشه راغلم بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کړو یوازې چې په خپل بال بچ وهم تلم په نشه باندې مې وه. دغسې فکر مې بېخي خراب شو. وړوکي وړوکي ټول داسې ټک ټک کوه وجود ختم و. خپل ال اولاد هم رانه دی یاده وته بس کنځلې مې کوه. خپل زامنو ته خپل لور ته مې کنځلې کوم سال خپل ښځې ته خپل خواښې ته دې ټولو ته ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم بس اولادون په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو دومره وسه به منه و چې تلمه د نشه د لاسه چې هغه م وی هسې پارچه کوي هسه کو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم د نشه د لاسه تنهایي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریض و دوا پیسې نه و ژړلې مې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشوه، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه، په قهر شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نشم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، اوس در کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مه ژاړه لورې، زه شره دې خلاصوم، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، دې چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه، تا هم دا غواړي؟
ته بېغمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بېغمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه پوش پوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پوش پوش په وږي او تګې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، تی وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
ته دا لاس دې خوښ کړه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دي ولي ور مات کړی؟
نازي صاحب ژبه یې را سره وهله، وینې طلاق راکړه، بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضي صاحب تا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنه. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسو ووایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره نه عقل وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې کله راته وایي، ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که تا هم د ما عمره تنګ کړي، والله چې په ناسان سره یې په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه هم انسانه یمه، دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ.
ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.